د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او دا رپورت هم لرو چې د افغانستان حکومت د روغتیا د نړیوالو ادارو په مرسته د شری یا سرخکانو په ضد د واکسین ملي کمپاین پیل کړ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دوی اخرنۍ پریکړه کړې چې پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرسته ورکول لغوه کړي، او ویل دي چې دا پریکړه له دې وجې کړې ده چې اسلام آباد په دې کې ناکامه سوی دی چې په خپله خاوره کې د وسلوالو پر ضد پریکنډه اقدامات یې نه دي کړي. د ټرمپ حکومت ویلي وو چې اسلام آباد وسلوالو ډلو ته چې په افغانستان کې جنګیږي خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان بیا دا تورونه رد کړي، خو د امریکایي چارواکو د دې امکان ښودلی وو چې پاکستان کله خپله پالیسي بدله کړه نو د امریکا مرسته بیرته ترلاسه کولی شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس په خاصه دې فرصت درلودی چې که هغه د وسلوالو پر ضد د پاکستان اقدامات لیدلی وو نو د ائتلافي ځواکونو د مرستې د پروګرام 300 میلیون ډالر به په دې دوبی کې پاکستان ته ورکړي وای. د پاکستان دفاع وزارت د امریکا دفاع وزارت ویان د رایټرز خبري ایجنسی ته وویل چې جیمز میتس پریکړه کړې چې پاکستان ته پیسې ورنکړي. یو پاکستانی چارواکی د رایټرز خبري ایجنسی ته د نوم د نشودلو پر شرط ویلي دي چې پاکستان ته د امریکا د مرستې دغه پیسې چې داسې توقع وه د سپتمبر تر پایه ورکړي، نو امریکا د دې نوې پریکړې په اړه تر اوسه پاکستان ته په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د واشنگټن ډي سي ښار په نیشنل کیتډرال یا ملي کلیسا کې پرون د شنبې په ورځ د امریکایي سناتور جان میکین مړي ته د درناوي مراسم ترسره شول. په دغه مراسمو کې د امریکا پخواني جمهور رئیسانو باراک اوباما او جارج دبلیو بوش چې یو وخت د محروم سناتور سیاسي مخالفین هم د غستاینه او درناوی وکړ. په دغه مراسمو کې د سناتور جان میکین لور میګن میکین په خپلې وینا کې داسې وویل:
He was a warrior. He was a prisoner. He was a hero. He was a congressman. He was a senator. He was a nominee for president of the United States.
هغه یو جنگیالی وو، کارمان وو، جنگی بندی وو، د کانګرس غړی وو، سناتور وو، د امریکا د جمهور رئیس لپاره نوماند وو. موږ نن دلته راغونسی وو چې د امریکا د لویوالي مرګ ویر وکړو. هغه د امریکا په اوسنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ باندې سخت انتقادونه وکړل. ټرمپ ته په دې مراسمو کې د ګډون بلنه هم نه ورکړل شوی. هغه
وویل: Not cheap rhetoric from men who will never come near the sacrifice he gave so willingly.
اصلي خبره هغه سپیکي خبر دي چې داسې چاله خوا کیږي چې د میکین په ډول قرباني چې د هیواد ته ورکړي نږدې هم نسی ورتللی. که څه هم کله چې دوی په آرام او سکالی کې ژوند کوي نو هغه په پوز کې او وځپل سو. جمهور رئیس ترامپ د جان میکین سره په عامه دښمنۍ کوله او د هغه په پوزي خدماتو یې ملنډې وهلې، او کله چې هغه ناروغ هم سو نو بیا هم انتقادونه په جاري وو. جمهور غوښتونکي سناتور جان میکین د اگست پر 15 نیټه د مغزو د سرطان له وجې په 81 کې مړ شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د آزادې سوداګرۍ په تړون یا نافټا کې د کاناډا پاتې کېدل ضروري نه دي، او کانګرس ته خبرداری ورکړی دی چې د سوداګرۍ په خبرو کې مداخله ونه کړي. او ویلي که کانګرس دا کار وکړي نو دوی به د امریکا متحده ایالاتو، مکسیکو او کاناډا ترمنځ د آزادې سوداګرۍ تړون یا نافټا ختم کړي. ټرمپ د جمعې په ورځ کانګرس ته وروسته یې لیک استولی چې د کاناډا سره خبرې بې له کومې نتیجې ختمې شوې. ویل چې دا نیت لري چې د مکسیکو سره تجارتي تړون یا د نافټا کې بدلون راوستلو پرته لاسلیک کړي. د امریکا کانګرس د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی تر څو چې کاناډا په دغه تړون کې نه وي شامل، یوازې د مکسیکو سره تجارتي تړون تصویب به ډېر ګران وي. د امریکا جمهور رئیس د شنبې په ورځ خبرداری ورکړی وو چې که د کاناډا سره په دې تړون کې موافقې ته ونه رسید نو د کاناډا په واردونکو موټرو به ګمرکي تعرفې ولګي. بلې خوا، د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستوفر فلن د جمعې د ورځې د خبرو د ناکامۍ وروسته هم هیله مند وه، او داسې وویل:
Our objective in these talks is to update and modernize NAFTA.
د دې خبرو هدف دا دی چې نافټا په داسې ډول بدلون او نور مسیر کړل سي چې د کاناډا، مکسیکو او د امریکا متحدو لپاره ګټور وي، او موږ په دې خبرې چې یو داسې موافقې ته ډېر ژر رسیږو. د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ د تیرې دوشنبې تجارتي خبرې په کاناډا فشار اچولی چې که غواړي د دې تړون برخه وي باید نوي تغیرات ومني. د اسرائیل حکومت پرون د شنبې په ورځ د امریکا د حکومت پریکړه وستایله او د فلسطیني مهاجرو سره د مرستې کولو دغه سازمان یې په دې تورن کړی چې غواړي د منځني ختیځ کړکیچ دایمي کړي. خو د فلسطیني مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د امریکا د حکومت هغه پریکړه غندلی چې دغې ادارې ته د مالي مرستو ورکول بند کړی دی. د دغې خیریه ادارې یو ویان کرسټ ګینس ویلي چې د واشنګټن تازه اقدام میلیونونه کډوال له ستونزو سره مخامخ کوي. ښاغلی ګینس ویلي چې شایي د مرستو د بندېدو فیصله د سیاسي ملزواتو له مخې سوي. د امریکا حکومت د فلسطیني مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې 30% بودیجه ورکوله. بلې خوا د امریکا لخوا فلسطین ته د مرستو د بندېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي چې د فلسطینیانو سره به خپلې مرستې زیاتې کړي. د فلسطیني مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د دې سازمان د 1950 کال د عمومي غونډې د پریکړه لیک پر اساس جوړه سوې وه. اوس مهال دغه دره په فلسطیني قلمرو او لبنان او اردن کې د مهاجرو په کمپونو کې 5.5 لک فلسطیني ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. سوریه حکومت پلان لري چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د ادلب ولایت د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دواړو خواوو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول به ونه مني. دا خبرونه چې تاسو د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د سنبولیه نه همه چې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون لورځ سره برابر ده په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمنځل سوه. په دغو مراسمو کې د غونډې ګډونوالو د ډیورنډ په کرښه باندې د پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو غندنه وکړه او وی ویل چې پاکستان غواړي چې د ډیورنډ د کرښې پر سر د اغزن تار په لګولو سره د دغې کرښې دواړو خواو ته د پردو قومونو ترمنځ بیلوالی راولي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت او د پښتنو او بلوسو استازو د وګي یا سمبولې نهمه چې د پښتنو او بلوسو د پیوستون له نړیوالې ورځې سره برابره ده په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. په دغو مراسمو کې د پښتنو او بلوسو استازي پر ګاونډي هیواد پاکستان باندې تور ولګوه چې د دوی ترمنځ بیلتون رامنځته کوي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال یعقوب احمدزی وویل چې پاکستان د ډیورنډ په کرخه باندې د اغزن تار په لګولو سره غواړي د کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو په ځانګړي ډول د پښتنو او بلوسو ترمنځ بیلوالی راولي. د ښاغلي احمدزی پر وینا پر ډیورنډ کرخې باندې د پاکستان یو اړخیز اقدامات د افغان دولت او د کرخې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دي. ښاغلی احمدزی د پاکستان د نوم له اخیستلو پرته په دې اړه وویل
صدا د پښتنو او د بلوڅو د پیوستون راز ده د غاو چتو همدغه کوزونه او د سراداتو قبایلو اغنه صدا کوم اخري تصامیم سه د ډیورن په کرخه باندې نیول سوی دي دا د موږ دولت ولس او خلکو ته د منو وړ نه دي.
د سمبلین هم د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ده چې له شاوخوا او یو کلونو رئیس هر کال په افغانستان کې د لروبرو پښتنو او بلوڅو لخوال منزل کیږي. سکال دا ورځ د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت لخوا ولمنځل شو چې پکې د ډیورن کرخې د دواړو غواړو پښتنو او بلوسو استازو او قومي مشرانو ګډون کړی وو. پښتونخوا کې د قبایلو د شورا مشر زرجان شینواری په دغو مراسمو کې وویل چې پخوا به دغه ورځ په شاندارو مراسمو او پراخه کچل منزل کېدله خو په اوس وخت کې ورته چندانې پام نه کیږي.
زه فکر کړم چې مونږ دا ورځ منځو نو وسم یا به مرزي سیم نه پوښتنه کړي دا ورځ په کومو مراسمو ولمنځو وی به چې په کوټه کې ولمنځي. که اوس د دې مشر نه پوښتنه کړو وایي چې دا ورځ چېرته تېره کړې رئیس جمهور ولې دا ورځ هېره کړې ده ولې کابینه په دې کې اشتراک نه کړه تېرو دولتونو ولې اشتراک کړ. زه به درته د خوشحال بابا یو شعر وایم چې زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم په ښکاره نارې وهیم چې خوله یې راکړه. ولې افغانستان نارې نه وایي ولې آواز نه پورته کوي ولې د کوزو پښتنو نه ملاتړ نه اعلانوي.
دغه راز د بلوسو یو قومي مشر منګل بلوس په دغو مراسمو کې وویل په داسې حال کې چې د بلوسو قوم د استعمارګرو په وړاندې له پخوا راهیسې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی او لا هم په دې لاره کې قرباني ورکوي خو افغان حکومت له هغوی څخه هیڅ ډول ملاتړ نه دی کړی. هغه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت پر سیاستونو نیوکه وکړه او ویویل د افغانستان حکومتونه نه یوازې په خپله د دغه مظلوم ملت مرستې ته دانګلی نه دي بلکې حتی غوښتلی نه دي چې د هغوی د برحقه غوښتل پښتنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا د پښتنو او بلوڅو د پیوستون دایره او تاریخي میثاق چې موږ یې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون په نامه لمانځو. موږ بلوڅان چې د کرخې دې غاړه کې یعنی په ګران هیواد افغانستان کې ژوند کوو، هیڅکله د کرخې په هغې غاړه کې د خپلو ورونو درد او رنځ هیرولی نه شو. د غونډي ګډونوالو په یو خپل افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ډیورنډ په اړه د پاکستان د سیاستونو په وړاندې خپل چوپتیا ماته او روښانه دریځ غوره کړي. د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له کال 1928 را په دیخوا هر کال په افغانستان کې لمانځل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د څارنې یوې کمیټې په چین تور لګولی دی. څه باندې 1 میلیون یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه په لویدیځه سیمه سینکیان کې د بیا زده کړې په سیاسي کمپنو کې اچول سوي دي. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې د چین او نورو هیوادونو په باره کې خپل معلومات د اګست د میاشتې د شپږمې او دیرشمې نیټو تر منځ په غونډو کې خپاره کړي دي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټه 44 مستقل متخصصان غړي دي. نو وایي دوی ته په چین کې د پراخو شکنجو ورکولو او ناوړه سلوک په باره کې معتبر شواهد رسیدلي دي. د دغه کمیټې غړی نیکولاس ماروګان وایي په هغو کسانو کې چې بېرحمه او ظالمانه سلوکو سره شوی، تبتیان، یغوریان او نور قومي اقلیتونه شامل دي. همدغه را سیاسي احتجاج کوونکي او د بشري حقوقو مدافعین ورنه خلاص نه دي. ماروګان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The committee has been alarmed by numerous reports of detention of large numbers of ethnic Uyghurs and other Muslim minorities held incommunicado and often for long periods without being charged or tried under the pretext of countering terrorism and religious extremisms.
دغه کمیټه په ګڼشمېر رپورټونو سره ورخطا شوې ده چې وایي ګڼشمېر یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه کوټه قلف شوي، بی له دې چې تور ورباندې ولګول شي، د اوږدې مودې لپاره په زندان کې ساتل کیږي یا د تروریزم ضد او مذهبي افراطیت په بانه بندل کیږي. دغه کمیټه افسوس کوي چې رسمي ارقام موجود نه دي. دغه کمیټه افسوس کوي چې رسمي ارقام موجود نه دي چې څومره کسان د اوږدې مودې لپاره په زندان کې دي. دغه کمیټه رپورټ ورکوي خلک مجبور شوي دي د بیا زده کړې په سیاسي کمپنیو کې بېلابېل وختونه تیر کړي. دغه کمیټه وایي حتی مسلمانان یو بل ته په سلام اچولو سره چې دا د دوی ورځنی کلتوري رواج دی په زندان کې اچول کیږي. دغه کمیټه اټکل کوي د هغو کسانو شمیر چې په دغو سیدي کمپنیو کې اچول کیږي له لسګونو زرو نه نیولې آن تر 1 میلیون پورې رسیږي. دغه کمیټې د ډله ییز تعقیب د رپورټونو په باره کې اندېښنه هم څرګنده کړې ده او په غیر متناسبه توګه یغوریان هدف دي او په خارج کې یغوریان د خپل ارادې په خلاف چین ته ستنېږي. چین دغه تورونه ردوي او وایي دا رپورټونه اساس نه لري. چین ادعا کوي یغوریان بشپړ حقوق لري، که څه هم دا مني ځینې مذهبي افراطیان په اصطلاح د بیا زده کړې په کمپونو کې اچول کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
د افغانستان حکومت د روغتیا د نړیوالو ادارو په مرسته د شری یا سرخکانو په ضد د واکسین ملي کمپاین پیل کړ. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به 10.8 میلیونه ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا جغ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې.
افغان حکومت نن د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې ماشومان او ته د شری د واکسین ملي کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د روغتیا د نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې او د واکسین نړیوال ائتلاف په همکارۍ او مالی ملاتړ تطبیق کیږي، ټاکل شوی چې په ترڅ کې 10.8 میلیونه ماشومان ته د شری ناروغۍ د مخنیوي واکسین وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل چې د شری دا واکسین د 9 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ عمر لرونکو ماشومانو ته کیږي.
افغاني خانواده را د ایجمه توقع دارم هغه ویل په دې برخه کې د کورنۍ او د همکارۍ تمه لرم. میندې باید سل په سلو کې خپل ماشومان واکسین تر راوړي. مسولیت لري چې باید یې راوړي. زموږ روغتیایي مرکزونه مسولیت لري چې واکسین په وړیا ډول په ټول افغانستان کې د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو پرته له دې پرته چې دا سیمه د مخالفینو او که د موافقینو په کنټرول کې ده ورسوي. دا مهمه نه ده. هغه ماشومان چې په دې وطن او په دې جغرافیه کې دي مسولیت لرو چې موږ ورته ورسیږو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیر عیسوي کال په افغانستان کې 15,000 کسان چې اکثره یې ماشومان دي د شری په ناروغۍ اخته شوي او له دې شمیرې شاوخوا 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د شری د ناروغۍ دا پیښې د افغانستان په څه باندې 40 ولایتونو کې ثبت شوي دي چې لویه برخه یې په کابل، پکتیا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې دي. د ښاغلي فیروز پر وینا د شری د واکسین دا کمپاین به د شاوخوا 15,000 هغو ماشومانو ژوند خوندي کړي چې هر کال د همدغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې د شری ناروغۍ په اسانه د درملنې وړ نه ده او د هر ماشوم په درملنې باندې په لکونو افغانۍ لګښت راځي. هغه له کورنیو څخه وغوښتل چې د شری د واکسین له دغه کمپاین څخه ګټه پورته او د خپلو ماشومانو ژوند خوندي کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې دوامداره ناامني او په لویه کچه د بې ځایه شوو کډوالو موجودیت د شری د ناروغۍ د کنټرولولو په برخه کې لویې ننګونې دي او ټینګار کوي چې د وقایې وړ ناروغیو له امله د ماشومانو د وژنې د کچې د راټیټولو لپاره را باید د واکسیناسیون د پروګرامونو پیاوړتیا د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ولري. په افغانستان کې د دغه ادارې استازي ډاکټر ریچارډ پیپرکورن په دغه مراسمو کې وویل د شری لپاره خوندي او اغیزناک واکسین په نړۍ کې له 13 کلونو راهیسې او په افغانستان کې د 1940 کال را په دیخوا کارول کیږي. موږ هیله لرو چې دا کمپاین به هر ماشوم ته ورسیږي، په ځانګړي توګه هغوی ته چې تر ټولو ډیر زیانمن دي. په افغانستان کې دغه کمپاین د تطبیق لپاره د واکسین نړیوال ائتلاف شاوخوا 14.6 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د چارواکو پر وینا د شری د واکسین دغه کمپاین په دوو پړاوونو کې په وړیا ډول عملي کیږي چې لومړی پړاو یې د رواني سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل او تر 10مې نیټې پورې دوام کوي او دویم پړاو به یې د همدې میاشتې په 18مه پیل او په 26مه نیټه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د 2015 کال د ډیموګرافي سروې پر بنسټ هر کال په شرایطو برابر 80% افغان ماشومان د شری د واکسین لومړی دوز اخلي، خو دویم دوز کې دغه کچه له 30% څخه کمیږي چې له همدې امله تیر عیسوي کال په افغانستان کې شاوخوا 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړی د حکومت د پریکړې څخه وروسته ډاډ ورکړه سوی چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې به نوی تعلیمي کال په آرامۍ او حفاظت سره پیل سي. د دغه هیواد ختیځې سیمې د ایبولا ناروغۍ ځپلې دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټه 44 مستقل متخصصان غړي دي. نو وایي دوی ته په چین کې د پراخو شکنجو ورکولو او ناوړه سلوک په باره کې معتبر شواهد رسېدلي دي. د دغه کمیټې غړی نیکولاس ماروګان وایي په هغو کسانو کې چې بې رحمه او ظالمانه سلوکو سره شوی، تبتیان، یغوریان او نور قومي اقلیتونه شامل دي. همدغه راز سیاسي احتجاج کوونکي او د بشري حقوقو مدافعین ورنه خلاص نه دي. ماروګان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The committee has been alarmed by numerous reports of detention of large numbers of ethnic Uyghurs and other Muslim minorities held incommunicado and often for long periods without being charged or tried under the pretext of countering terrorism and religious extremism.
دغه کمیټه په ګڼ شمېر رپورټونو سره ورخطا شوې ده چې وایي ګڼ شمېر یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه کوټه قلف شوي بې له دې چې تور ورباندې ولګول شي، د اوږدې مودې لپاره په زندان کې ساتل کیږي یا د تروریزم ضد او مذهبي افراطیت په بانه بندل کیږي. دغه کمیټه افسوس کوي چې رسمي ارقام موجود نه دي. چې څومره کسان د اوږدې مودې لپاره په زندان کې دي. دغه کمیټه رپورټ ورکوي خلک مجبور شوي دي د بیا زده کړې په سیاسي کمپونو کې بېلابېل وختونه تیر کړي. دغه کمیټه وای حتی مسلمانان یو بل ته په سلام اچولو سره چې دا د دوی ورځنی کلتوري رواج دی په زندان کې اچول کیږي. دغه کمیټه اټکل کوي د هغو کسانو شمیر چې په دغو سیدي کمپونو کې اچول کیږي له لسګونو زرو نه نیولې آن تر یو میلیونو پورې رسیږي. دغه کمیټې د ډله ییز تعقیب د رپورټونو په باره کې اندېښنه هم څرګنده کړې ده او په غیر متناسبه توګه یو غوریان هدف دی او په خارج کې یو غوریان د خپل ارادې په خلاف چین ته ستنېږي. چین دغه تورونه ردوي او وایي دا رپورټونه اساس نه لري. چین ادعا کوي یو غوریان بشپړ حقوق لري که څه هم دا مني ځینې مذهبي افراطیان په اصطلاح د بیا زده کړې په کمپونو کې اچول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د اندونزیا د دینی عالمانو سترې شورا د پنځشنبه په ورځ فتوا ورکړه چې د عامې روغتیا وزارت باید د شری یا سرخکان واکسین تطبیق نکړي ځکه په جوړولو یې د خوږ یا خنزیر د بدن د اجزاو څخه استفاده کیږي. خو د مصر د الازهار او د سعودي عربستان علماو ویلي دي چې د ضرورت پر مهال د ماشومانو واکسین حرام نه دي. پام وکړئ، له جاکرتا څخه د امریکا غږ د خبریال میکس والدن رپورت چې سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
د اندونیزیا د عامې روغتیا وزارت غوښتل چې د یوې سل میلیونیزې پروژې له لارې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تخنیکي مرسته سږ کال په ټول هیواد کې 70 میلیونه ماشومان د شری یا سرخکانو د ساري ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي. خو د دې پروژې عملي کول وروسته له هغې له ځنډ سره مخ شو چې د اندونیزیا د دیني عالمانو سترې شورا چې یو شمېر مخاور او بانفوزه عالمان پکې شامل دي ماشومان ته د شری او پولیو د واکسین لګول حرام وبلل. دغه عالمانو نظر دا دی څرنګه چې د دوا سازۍ شټ نړیوال شرکتونه د واکسینو په جوړولو کې د خنزیر د بدن د اجزاو په شمول له حرام مواد نه استفاده کوي لګولې له همدې عمله د دیني نقطه نظره جایز نه دي. خو د سعودي عربستان او د الازهر دیني عالمانو فتوا ورکړې چې د ضرورت له مخې تطبیقول جایز دي. په اندونیزیا کې هر کال 15,000 ماشومان د میزل یا شری په ساري ناروغۍ اخته کیږي، معمولا 15% کې مري. د اندونیزیا د دینی عالمانو شورا د الازهر او سعودي عربستان د عالمانو د شورا د فتوا په ځواب کې وایي چې د ماشومانو په بدن کې د خوږ یا خنزیر په شان د یو ناپاک حیوان د بدن د موادو پیشکاری کول او یا د څاڅکو په شکل ماشومان ته په خوله کې ورکول په هیڅ حالت کې جواز نه لري. خو د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي نه یوازې دا چې $100 میلیونه به ضایع شي، د ماشومانو نه وقایه کول به د هغوی د ژوند لپاره په اوږده موده کې ناوړه عواقب ولري. اندونیزیا له تقریبا 13,000 ټاپوګانو نه جوړه شوې او د نفوسو په حساب د نړۍ تر ټولو پر نفوسه هیواد دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د شری یا سرخکانو په ضد د ماشومانو د واکسین کولو لړۍ د نړۍ په 143 هیوادونو کې دا وخت روانه ده چې د دې جملې نه 10 اسلامي هیوادونه دي. خو د اندونیزیا د دیني عالمانو شورا یا MUI وای غواړي چې د واکسینو د تطبیقولو نه مخکې باید د دغه واکسینو د شرعي مشروعیت ستونزه حل شي. کله چې د حرامو موادو د نه استعمال په اړه اطمینان حاصل شي نو حکومت ته به اجازه ورکړي چې تطبیق یې کړي. په عین وخت کې د اندونیزیا د دینی عالمانو د فتوا نه وروسته دغه هیواد د دواسازۍ یو غټ شرکت بایو فارم اعلان وکړ چې د داسې نو واکسینونو په جوړولو باندې کار کوي چې د شریعت تقاضاوې به پکې پوره شي. خو د نوموړي شرکت متصدیانو حکومت ته ویلي دي د دې ډول واکسینو تیارول به په راتلونکو 15 او 20 کلونو کې ممکن شي. د اندونیزیا یو شمېر دینی عالمان هم په دې فکر دي چې د ضرر نه د واکسینو ګټه ډیره ده، باید ماشومان له وقایه کول نه محروم پاتې نشي. ملا امام محبوب مافی امریکا غږ ته وویل دا چې تر اوسه پورې حلال واکسین نه دی کشف شوی د واکسینو استعمال منع نشي او کله چې په مقابل کې متبادل واکسین جوړ شو بیا وروسته باید منع شي. د اندونیزیا د عامې روغتیا وزارت ویلو غواړي چې 1499 هجري شمسي کال تر پایه پورې 95% کې ماشومان چې عمرونه د 9 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي د شری یا سرخکانو د ساري او موزي ناروغۍ په مقابل کې وقایه کړي.
دا
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په استرالیا کې کاتولیکی کلیسا هغه رسمي غوښتنه رد کړې ده چې وایي پادریان باید په ماشومانو باندې د جنسي تیری په برخه کې د سوي اعتراف رپورټ ورکړي. شاهي کمیسون په استرالیایي موسسو کې په ماشومانو باندې د جنسي تیری په باره کې 15 کاله تحقیق کړی دی چې د پیشنهاد مهمه برخه یې د سري قوانینو بدلون دی. خبریال فلمیر سر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
کاتولیکی کلیسا د شاهي کمیسون په موسسو کې په ماشومانو باندې د جنسي تیری په باره کې له شبو پیشنهادونو نه یوازې یوې ردوي، مګر په هغه مخالفت باندې رڼا اچوي چې ښایي د حکومتونو سره پرې جنجال پیدا شي. په تحقیقاتو کې ویل شوي د هغه پادریانه چې د خصوصي اعتراف په وخت کې یې د جنسي تیری په باره کې ویلي وو باید مجبور کړی شي چې چارواکو ته رپورټ ورکړي. پیشنهاد شوی دی که پادریان دا کار ونه کړي نو دوی باید د جنایي تورونو سره مخامخ شي. مګر د استرالیا کاتولیک اسقفانو د اعتراف سره هیڅ غرض ونه شو، مګر د هیواد اکثرو لوړ رتبه کاتولیکانو وویلې د اعتراف سریتوب څرګندول زموږ د عقیدې خلاف دی او په مذهبي ازادۍ به تیری وي. اسقف مارک کولریچ چې د استرالیا د اسقفانو کانفرانس رئیس دی وایي
Most confessions are anonymous. If I'm a confessor and someone comes to me anonymously and confesses abusing a child without identifying the victim, what am I supposed to do even? And say to the police, someone whose name I don't know, who's anonymous, has confessed to abusing a child.
اکثر اعترافونه همزمان دي. که زه اعتراف کوونکی یم، آیا څوک ماته په مستعار نوم راشي او بې له دې نه چې د قربان شوي هویت معلوم کړي په ماشوم باندې په جنسي تیری اعتراف وکړي؟ فرضاً زه باید څه وکړم او زه پولیسو ته وایم یو څوک چې نوم یې نه پیژانم اعتراف یې وکړه په یو ماشوم یې جنسي تیری کړی دی چې زه د هغه نوم هم نه پیژانم، دا زموږ سر چیرې وباسي؟ لیکن د کلیسا مشران وویل دوی به د شاهي کمیسیون نور پیشنهادونه وڅېړي او په دې کې له واټیکان نه دا غوښتنه هم شامله ده چې په پادریانو کې د تجرد په باره کې قوانین آسان کړي. کاتولیک چارواکو پخوا موافقه کړې وه د تلافي پروګرام یا تقسیم اوقات کې برخه اخلي چې د جنسي تیری پاتې کسانو ته به 110,000 ډالر غرامت ورکړي. مګر د پادری د جنسي تیری قرباني فل نیګل وایل د اعتراف د قوانینو نه بدلون به توهین وي او زیاتوي.
They've had every opportunity to tidy up their backyard as such, and this is the one thing that I think everyone wanted to see change. I'm sure if they put it out there to their own parishioners that they would have liked to have seen this changed.
دوی خو فرصت لري او زه فکر کوم هر څوک بدلون غواړي. زه په دې ډاډه یم که دوی په خپل قلمرو کې داخل کړي دوی به دغه بدلون وویني. ټولې کاتولیکي کلیساګانې زموږ بې احترامي کوي او وایي موږ ستاسې د قوانینو پروا نه کوو او موږ له قانون نه د بره یو، موږ یو جنایي سازمان یو او په همدې شان به کار ته دوام ورکوو. د شاهي کمیسیون په 15 کلن تحقیقاتو کې معلومه شوله چې په استرالیایي موسسو کې په لسګونو زره ماشومان د جنسي تیری نه کړاو ګالي. په کاتولیک کلیسا کې اکثره پیښې شوي. د استرالیا په جنوبي ایالت کې به د اکتوبر په میاشت کې دغه قانون نافذ شي. پادریان به مجبور کړي چې د جنسي تیری په باره کې رپورټ ورکړي، لیکن د کلیسا مشرانو ژمنه کړې ده په دغه قانون به سترګې پټې کړي. په استرالیا کې نور ایالتونه دې ته په ورته قوانینو باندې کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.